안녕하세요.
السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. نن چهارشنبه د 1490 لمریز کال د سرطان 28مه نېټه ده چې د 2011 میلادي کال د جولای له 14 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې متحده ایالاتو د کندهار د ولایتي شورا د رئیس او د ولسمشر کرزي د ورور وژنه په سختۍ غندلې ده. په دې اړه او نور مهمو موضوعاتو په باب په دې خبري مجله کې تازه رپورټونه اورېدلی شئ، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه واورئ. د امریکا متحده ایالاتو د افغان ولسمشر حامد کرزي د کشر ورور احمد ولي کرزي وژنه په سختو الفاظو وغندله. فرانسه غواړي د راتلونکي 2012 میلادي کال تر پایله افغانستان څخه د میشتو فرانسوي عسکرو یو پر درېیمه برخه یعنی زر عسکر بیرته وباسي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په دمشق کې د امریکا د متحده ایالاتو فرانسې پر سفارتونو وروستۍ حملې په سختو الفاظو غندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو د افغان ولسمشر حامد کرزي د کشر ورور احمد ولي کرزي وژنه په سختو الفاظو وغندله. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني ویل د بارک اوباما ادارې د احمد ولي کرزي کورنۍ ته د خواخوږۍ مراتب استولي دي. احمد ولي کرزي پرون په کندهار کې په خپل کور کې د خپل یو ساتونکي لخوا په ډزو وشل شو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د کرزي ورژل غندلې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ویکتوریا نولاند ویل دا د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره مناسبه طریقه نه ده. فرانسه غواړي د راتلونکي 2012 میلادي کال تر پایله افغانستان څخه د میشتو فرانسوي عسکرو یو پر درېیمه برخه یعنی زر عسکر وباسي. دغه ټکي د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزي افغانستان ته د سفر په ترڅ کې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له ډېره فرانسوي پوځیانو څخه د لیدو پر مهال وکړ. فرانسوي عسکر د امریکا په مشر اعترافي ځواکونو په چوکاټ کې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې خدمت کوي. تر اوسه 46 فرانسوي عسکر په دې هیواد کې وشل شوي دي. فرانسه له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو اعلان سره هغې وکړ چې ټاکل شوی د امریکا سکل له دې هیواد څخه 10,000 او د راتلونکي میلادي کال تر 2 پورې 23,000 نور عسکر وباسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په دمشق کې د امریکا د متحده ایالاتو او فرانسې پر سفارتونو وروستۍ حملې په سختو الفاظو غندلې دي. د دوشنبې د ورځې اعتراضونه د سوریې له مرکزي ښار حما څخه د متحده ایالاتو او فرانسې د سفیرانو د تېرې اونۍ د کتنې پر سر راپورته شوي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړیو د سوریې له چارواکو وغوښتل چې د ډیپلوماتیکو ملکیتونو او د هغوی د پرسونل ساتنه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر په ځواب کې وویل چې سوریې هڅه کړې وه چې سفارتونه وساتي او له یو شمېر وزیرانو سره به قانوني چلند هم وکړي. په یو جلا پرمختګ کې د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني ویل چې د امریکا پر سفارت حمله د منلو وړ نه ده. دی وایي دغه حملې یا د جنایتکارانو لخوا پر سفارت برید د منلو وړ نه ده. د امریکا د سفارت د مسئلې په ارتباط موږ د سوریې حکومت ته دا واضحه کړې لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې کوربه هیوادونه مسؤول دي، دا د دوی مسؤلیت دی چې د بهرنیو سفارتونو امنیت وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دوشنبې په ورځ وویل چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو یو بالقوه حمله شنډه کړې او په تېرو دوو ورځو کې د القاعده شبکې 15 مشکوک غړي نیولې دي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې یو کس د دوشنبې په ورځ د انقرې ښار په یو څنډه کې ونیول شو چې غوښتل یې عملیات ترسره کړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې په القاعده پورې مربوط یو شمېر وسلې او مهمات او ځینې اسناد هم کشف او نیول شوي دي. په زرګونو مصریانو پرون په پایتخت قاهره کې د دولتي ودانیو پر لور لاریون وکړ او د پوځي شورا د منحل کېدو غوښتنه وکړه. دغه لاریون وروسته له هغې ترسره کیږي چې د مصر واکمنو جنرالانو ژمنه وکړه چې له ټولو قانوني لارو په استفادې به په تحریر میدان کې چې له قدرت د حسن مبارک د لرې کېدو د مظاهرو محور بلل کیږي 15 ورځنۍ مظاهرې پای ته ورسوي. مظاهرچیان د مبارک د محاکمه کېدو پر پڅ بهیر په قهر دي. او د راپورونو له مخې د عراق په پایتخت بغداد کې سلګونه کسان د کولر گاز د خپرېدو له امله ناروغ شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي چې دغه پیښه تیر ماښام د اوبو د تصفیې په یوې دستګاه کې چې د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې څوک نه دي مړ شوي، خو ټول شاوخوا 200 کسان په روغتون کې تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو غټو ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په اف ام سل 0.5 سپا په ډیر صفا ډول اوریدلای شئ. ټاکل شوی چې د قندار د ولایتي شورا د رئیس او د ولسمشر حامد کرزي د کشر ورور احمد ولی کرزي د جنازې مراسم نن په قندار کې ترسره شوی دي. رپورټونه وایي چې افغان ولسمشر هم قندار ته رسیدلی. په دې اړه درته لسیمې وروستي معلومات راخلو. په عین حال کې دا هم وایي چې امریکا متحده ایالاتو د افغان ولسمشر د ورور احمد ولی کرزي وژنه په کلکه غندلې ده. د نور رپورټونو په ترڅ کې اوري چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د انسانانو د قاچاق د لاملونو د موندلو په هدف یو څېړنه ترسره کړې ده. په کونړ ولایت کې د دې ولایت چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې ملکی خلکو ته درانه مرګ ژوبله اوخته ده. او د غراس اوري چې په غزنی ولایت کې د لرغونو آثارو او عبادتو یو انځوریز نندارتون په کابل کې پرانستل شوی دی. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د قندهار د ولایتي شورا د رئیس او د ولسمشر حامد کرزي د کشر ورور احمد ولی کرزي چې پرون په خپل کور کې د یو محافظ لخوا په ډزو وژل شوی دی، د جنازې مراسم نن په قندهار کې ترسره شي. همدا شیبه په قندهار کې د آزادي راډیو خبریال صادق ریښتینی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. ریښتینی صاحب، کمیرمانی وکړئ، دا وایي چې اوس دغلته افغان ولسمشر هم رسیدلی دی، دغه د جنازې مراسم کله ترسره کیږي او امنیتي تدابیر ورته څه ډول دي؟
بلې، لکه تاسو چې یادونه وکړه، نن به د احمد ولی کرزي د جنازې مراسم ترسره شي. د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره نه یوازې چې ولسمشر راغلی، بلکې د کابینې یو شمېر وزیران هم ورسره دي. د جنازې د لمانځه مراسم څو شېبې وروسته د کندهار په منډیګاک ماڼۍ کې ترسره کیږي، او تر هغه وروسته به د احمد ولی کرزي جنازه د دوی پلرني کلي کارت سیمه کې ولېږدول شي او هلته به شخصي په کندهار کې امنیتي تدابیر ډېر سخت نیول شوي دي. په هر واټ کې د ملي اردو، ملي پولیس او د حساب ځواکونو سرتېري لیدل کېږي. پر هر ډول وسایطو بندیز دی. یوازې پیاده خلکو ته تر ډېرې تلاشي کولو وروسته اجازه ورکول کېږي چې په سیمه کې تګ راتګ وکړي.
تر اوسه پورې آیا د قندهار امنیتي مقاماتو د پرونی پیښې په اړه نور جزئیات خپاره کړي دي؟ څه وایي چې د دې پیښې تر شا څه لاملونه وو؟ آیا واقعي دغه کسر هم چې طالبان یې دا کوي د دوی نفرو او یا کومه شخصي مسئله وه؟ آیا د دې پیښې په اړه څه نوي شیان رابرسېره شوي دي؟
تر پیښې وروسته څو ساعته د کندهار والي ډاکټر تریلی ویسا او د امنیت کمانډر جنرال عبدالرزاق په یوې خبري غونډه کې معلومات ورکړه. دوی یوازې دومره ویلي چې دا کس چې اسدالله نومیږي 4 کاله د احمد ولی کرزي سره و، او د هغه ساتونکی و. د امنیت کمانډر جنرال عبدالرزاق هم ویلي چې د دوی د پولیسو کمانډانو د ساتونکو دوی یو بل نوې خبره دا وکړه چې د دوی پیښې په تړاو یو شمېر هغه پولیس نیول شوي دي چې د اسدالله سره کار کاوه او د اسدالله د کور ساتنه یې کول. او دوی پلټنې روانې دي. امنیت کمانډان دا هم ویلي چې کېدای شي د دوی پیښې تر شا یو لوی لاس وي، او هغه کسان چې نه غواړي په افغانستان کې ثبات ځانګړی ډول په کندهار کې ثبات راشي ممکن دا کار هغوی کړی وي. دوی وایي چې زموږ پلټنې دوام لري او وروسته به نور جزئیات د رسنیو په واک کې ورکړو.
بلوموم، د قندهار د خلکو پر وضعیت دغه پیښې څومره تاثیر کړی؟ د احمد ولی کرزي وژل هغوی څه رقم وموندل؟ یعنی هغوی څه احساس کوي اوس په قندهار کې؟ وضع هم څنګه
مرشد ته د خلکو سره جګېدلی خلکو تر ډېره په دا پیښه ډېر خوشحاله دي، او دوی وایي چې ممکن امنیت د احمد ولی کرزي د وژل کېدو سره ډېر خراب شي. ځینې کسان دا وایي چې پر احمد ولی کرزي ډېر خلک راټول و، هغه کسان چې مخکې مثلا په دغه جنګو کې ښکېل وو هغوی دوی پر ځان راټول کړي وو. دوی په دې باور دي چې ممکن امنیت تر ډېر خراب شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو په قندهار کې د ازادي راډیو خبریالو چې دغلته د ولسمشر کرزي د کشر ورور او د قندهار دولتي شورا د رئیس احمد ولی کرزي د وژل کېدو او نن دغه د جنازې د مراسمو په اړه معلومات راکول. همداشبه د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ښاغلی وحید مجده هم د تلیفون په لیکه کې دی. مجده صاحب، که وکتل شي احمد ولی کرزي په قندهار او په بلومون په جنوبي حوزه کې د ولسمشر کرزي لپاره یو خلاص ګڼل کېده، یعنی دغه لپاره یو قوي ملاتړ کوونکی شخص و، د هغه وجل د حامد کرزي د سیاسي دریځ یا د هغه په سیاسي اجنډا کمزور کېدو کې څومره رول لرلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلا شک ما به ستاسو اشاره وکړه، احمد ولی کرزي په تیرو څو کلونو کې مخصوصا له هغه وخت نه چې ګل آغا شیرزي د قندهار د والي په صفت خپل دنده پای ته ورسوله او جلال آباد ته لاړ، دی په قندهار کې یو ډېر پیاوړی شخصیت و، هم ډېر پیسې وګټلې او هم د خلکو په منځ کې هم نفوذ درلود، د عوامو په منځ کې دی خو د پوپلزیل قوم د مشر په صفت پیژندل کېده، خو د نورو اقوامو سره ډېر ښه روابط پالل. او همداسې چې تاسو پوهېږئ په قندهار کې مخصوصا دوه قوم په حکومتداري کې ډېر مهم لاس لري، چې یو بارکزي دي او بل پوپلزي دي، چې بارکزي د ګل آغا شیرزي د وخت نه پاتې شوي دي او نور کسان چې راغلي دي بیا د همدغه احمد ولی خان په مټ دوی راغلل. دی د والي څخه ډېر قدرت درلود، دی د ولایتي شورا مشر و، خو ولایتي شورا په نورو ولایتونو کې اصلا دومره صلاحیت نه لري، خو یوازې په کندهار کې و چې دی د ولایتي شورا د مشر په صفت په والي باندې حکم چلاوه. نو بېله شکه د سیاسي پلوه که موږ وګورو، د حامد کرزي یو ډېر پیاوړی ملګری و په دې سیمه کې، او دی په خپله له بله طرفه او له بله اړخه چې وګورو، دا یو لشکر هم لري، یو مسلح لشکر هم په خپله لري چې کله کله امریکایان هم په دې باندې دا انتقاد کوله. نو هم په نظامي هم په سیاسي برخه کې او هم د قومونو او د اجتماعي برخه کې دی یو مهم شخصیت و چې
مجده صاحب، د دغه سې کسانو وژل کېدل چې اوس د افغانستان د حکومت لوړپوړي چارواکي دي او یاد خلک دي په سیمو کې، له هغې نه مخکې په تخار کې د جنرال داود وژنه، دغه وروستۍ وژنې او بیا د افغانستان د درې ګونو قوتونو ترمنځ د وروستۍ اختلافات چې خلک ورته ډېر زیات اندېښمن دي، او په عین حال کې بیا د خارجیانو وتل له افغانستان څخه او د مخالفانو د دولت د مخالفانو د حملو زیاتېدل، خلک داسې ویره لري چې افغانستان د یو لوی بحران په لور روان دی. څه فکر کوئ چې دا ټول یو ځلې په دې څو میاشتو کې دا وضعیت ولې داسې ګډوډ شوی؟
زه خو تر ډېره بریده پورې زما باور دا دی، ما په ور ور هم دا خبره کړې ده چې ټوله خبره په همدغه جرګه کې دي، لویه جرګه کې چې د هغه په نتیجه کې افغانستان کې د امریکا پایګاوې دلته باید موجودیت او شتون ولري. زه ډېر د حالات ته چې ګورم ماته خو داسې بریښي چې دغسې نگرانی جوړول او ذهنیتونه دې مسئلې ته راوړل چې په افغانستان کې بلې بهرنۍ قوتونو څخه موږ نشو کولای چې یو بل سره جوړ سو او په افغانستان کې سمسمکۍ راشي، زه فکر کوم چې دا د همغه هدف لپاره کارونه دي چې کېږي او تر ډېره حده پورې دې لپاره زمینه برابرول دي.
که د طالبانو لور څخه وګورو، د هغوی له دریځ څخه وګورو چې ولسمشر کرزي هغوی ته د یو شمېر مخالفتونو سره سره د سولې دعوتونه کوي او بیا د طالبانو لخوا مسؤلیت اخیستل کېږي چې د هغه ته نږدې کس د هغه ورور وژل کېږي، طالبانو ته دا څومره ګټور دی؟ د طالبانو دریځ به د خلکو په منځ کې په قندهار کې په دې اړه د خلکو په وړاندې څه ډول وي؟
ګورئ، قندهار د طالبانو لوی مرکز دی، موږ دې مسئلې ته سترګې نشو پټولی چې قندهار د طالبانو د زیږېدو ځای ګڼل کېږي په یو تعبیر. نو طالبان په دې سیمه کې د حامد کرزي سره په رقابت کې دي، البته د حکومت سره په رقابت کې دي، او خو دا چې دوی په رښتیا هم په دې کار کې مستقیما لاس ولري کنه دا خو ډېره پیچلې مسله ده. خو زما په نظر همدا چې دوی دا مسؤلیت په غاړه اخیستی ده، د دې معنا لري چې د قتل سره دوی موافق وو، د قتل نه دوی استقبال کړی ده چې که دوی کړي وي که نه وي کړي، خو د دې نه چې استقبال کوي دا د دې معنا لري چې دوی دې سره موافق دي. نو په هر حال د خبرو او خبرو اترو او د دعوتونو په باره کښې باید ووایم چې تر اوسه پورې د طالبانو موقف هم پخوانی موقف دی چې دوی هېڅکله نه غواړي چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. دوی په وار وار دا خبره کړي دي چې دا حکومت یو ګوډګۍ حکومت دی، نه غواړو دې سره خبرې وکړو. خو په داسې حال کې چې احمد کرزي په وار وار دوی ته دا بلنه ورکړې وه چې راشي او خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو واحد مجده و چې په قندهار کې د ولایتي شورا د مشر احمد ولي کرزي د وژل کېدو د هغې د اثراتو او د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه ازادي راډیو ته خپل نظر ورکاو. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د امریکا متحده ایالاتو د افغان ولسمشر حامد کرزي د کشر ورور احمد ولي کرزي وژنه په سختو الفاظو غندلې ده. دغه راز ټاکل شوی چې نن د ولسمشر کرزي او یو شمېر لوړ رتبه افغان چارواکو په ګډون په کندهار کې د احمد ولي کرزي د جنازې مراسم هم ترسره شي. فرانسه غواړي د راتلونکي 2012 کال تر پای پورې له افغانستان څخه د مشتو فرانسوي عسکرو یو په درېیمه برخه یعنې زر سرتیري وباسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په دمشق کې د امریکا متحده ایالاتو فرانسې پر سفارتونو وروستۍ حملې په سختو الفاظو غندلې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو یو بالقوه حمله شنډه کړې او په تېرو دوو ورځو کې د القاعده شبکې 15 مشکوک غړي نیولې دي. په زرګونو مصریانو پرون په پایتخت قاهره کې د دولتي ودانۍ پر لور لاریون وکړ او د پوځي شورا د مرحل کېدو غوښتنه وکړه. او د راپورونو له مخې د عراق په پایتخت بغداد کې سلګونه کسان د کولر ګاز د خپرېدو له امله ناروغ شوی دی. تاسې زمون غغله ازادي رادیو او رېدا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه ډول تبصری خبرې کړي جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
یورو ایشیا ویو ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼې کې په افغانستان کې د قانونو د استخراج د پراختیا په اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې. ورځپاڼه وایي افغانستان ډېر لوی قانون لري چې بیا یې له یو تر دریو تریلیونو ډالرو ته رسیږي. اوس چې نړیواله ټولنه غواړي په افغانستان کې خپل اسکر کم کړي او له دغه هیواد سره اقتصادي مرستو ته ځان برابروي، او د کابل حکومت هم غواړي چې د حاجي ګک د اوسپنې کان راتلونکې میاشت مزایدې ته وړاندې کړي، خبرې او څېړنې په دې روانې دي چې د افغانستان د دوامدارې سوکالۍ او پراختیا لپاره د قانونو له سرمایې څنګه کار واخیستل شي. غیر دولتي مؤسسې په دې باور دي چې له قانونو څخه د اوچتې ګټې د اخیستلو لپاره لومړی باید د قراردادونو کچه پراخه کړی شي، او هغه ګټې چې لاسته راځي د هغو د ادارې لپاره هم باید یو پیاوړی میکانیزم جوړ شي. ورځپاڼه د څېړونکو له قوله لیکي چې یوه لویه ستونزه دا ده چې د کابل حکومت له یوې خوا د لویو پروژو د ګټو د جذبولو ظرفیت نه لري، او د قانونو وزارت د څارنې اداره هم ښکاري چې د ګټو له تضاد سره مخامخ ده. سربیره پر دغو اندېښنو د نړیوال شفافیت ادارې افغانستان د اداري فساد له پلوه د نړۍ د ډیرو فاسدو هیوادونو په قطار کې شمیرلی. د جاوید نورانی په نامه یو څېړونکی د لوګر د عینکو د مسو د کان د پروژې مثال راوړي او وایي چې د دغې پروژې قرارداد په ظاهر کې د هم د افغانانو او هم د پانګه لګونکو لپاره په دې شرط ښه دی چې ښه تطبیق او وڅارل شي، خو که چیرې قرارداد سم اداره نه شي نو ډېر ژر به د نورو پروژو په څیر استعماري بڼه غوره کړي. د امریکا یوې بلې ورځپاڼې کریسچن ساینس مونیټور هم په خپلې وروستۍ ګڼې کې د پاکستان له لوري د افغانستان په سرحدي سیمو د توپونو او توغندیو د وروستیو ډزو په اړه یو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو د عسکرو وضعیت اوس مهال نسبت تیرو کلونو ته ډېر پیچلی دی، پاکستان د افغانستان په لوري ډزې کوي او د جنگ یوه نوې جبهه پرانیزي. ورځپاڼې په کونړ کې د امریکایي عسکرو د یوه قمندان کپتان میشل کالتون خبره راخیستې چې وایي د دوی لوی اندېښنه دا ده چې پاکستاني راکټونه یوازې د خلکو ترمنځ جنگ ته لمن وهي. ورځپاڼه د یوه امریکایي پوځي افسر له قوله لیکي چې وایي د توغندیو توغول داسې یو موضوع ده چې هم وسلوال مخالفین خپلو لیکو ته د زیاتو خلکو د جذبولو لپاره ترې ګټه اخیستی شي، او هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خرابولو لپاره ترې استفاده کیږي. خو یو بل امریکایي چارواکي کریسچن ساینس مونیټور ته ویلي دي چې پوره څرګند نه ده چې دغه توغندي د پاکستان پوز توغوي او که وسلوال مخالفین، ځکه چې مخالفین پوهیږي چې دا د دواړو هیوادونو د استقاق نقطه ده او غواړي چې خلا لوی کړي.
دا ازادي رادیو ده. د امریکا متحده ایالاتو د افغان ولسمشر د ورور احمد ولی کرزی وژنه په کلک غندلې او څو مخکخو امریکایي سناتورانو ویلي چې د هغه وژنه به ښایي د کندهار پر امنیتي حالات دومره لویه اغیزه ونه کړي. د کندهار دولتي شورا رئیس احمد ولی کرزی پرون په کندهار کې په ډزو وشل شو. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د افغان ولسمشر حامد کرزی د ورور احمد ولی کرزی وژنه په کلک وغندله. احمد ولی کرزی پرون په کندهار کې په خپل کور کې د خپل وساتونکو په ډزو وژل شو. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وویل متحده ایالات د ولسمشر کرزی د ورور احمد ولی کرزی وژل په کلکو الفاظو غندي او زیاته کړه چې متحده ایالات به له افغان چارواکو سره چې د کرزی د قتل په اړه څېړنه کوي ګډ کار وکړي. جی کارنی خبرلارانو ته وویل د بارک اوباما اداره د کرزی له کورنۍ سره خپل ژور خفګان څرګندوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د کندهار د ولایتي شورا د رئیس وژل په کلکه وغندل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکتورا نولاند وویل په دا ډول وژنو سره د افغانستان ستونزې نشي هواریدی، بلکې مسایل باید د همکارۍ او روغې جوړې له لارې هوار شي. موږ د کندهار د ولایتي شورا د رئیس احمد ولی کرزی وژل غندو. موږ د ولسمشر کرزی په شمول د هغه له کورنۍ سره خپله ژوره خواشیني څرګندوو. موږ له یوې مودې راهیسې په افغانستان کې له والیانو سره ګډ کار پیل کړی دی. د مسایلو په وړاندې دا ډول چلند مناسب چلند نه دی. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرویس هم د احمد ولی کرزی وژل غندلی او ویلي دي چې ائتلافي ځواکونه به د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د هغه د قاتلانو د موندلو او مجازات کولو لپاره ترسره کیږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني هم ولسمشر کرزی ته په استولو پیغامونو کې د احمد ولی کرزی پر وژل کېدو خفقان څرګند کړی او دغه وژنې په کلکه غندلې ده. احمد ولی کرزی چې د کندهار د ولایتي شورا رئیس او د دې ولایت یو بانفوذه څهره بلل کېده په وژل کېدو سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې ممکن د کندهار امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي. خو یو شمیر امریکایي مخکښو سناتورانو دغو اندېښنو ته په پام سره په دې اړه چې د کرزی وژنه به د کندهار پر حالاتو بد اغیزه وکړي شک څرګند کړی دی. ډیموکرات سناتور جان کیری چې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره په وروستیو کې په کانګرس کې د افغانستان د حالاتو په اړه د استعمایې غونډو لړۍ پیل کړې وایي دا به له وخته مخکې وي چې دا ډول نتیجه واخیستل شي. جان کیری فرانس پرس خبري اژانس ته وویل احمد ولی کرزی په ځینو مواردو کې مثبت وو او ځینو نورو کې نه. هغه زیاته کړه که څه هم دی د کرزی له کورنۍ سره خپل خواخوږي شریکوي چې خپل یو غړی له لاسه ورکړی او دی په دې هم پوه دی چې کرزی به دغه مسله شخصي وګڼي، خو د ده په فکر دا به ګرانه وي چې د کرزی د قتل د اغیز اندازه ولګول شي. د جمهوري غوښتونکو د ګوند مخکښ سناتور جان مکین وویل دی پوره باور لري چې دا شخصا د ولسمشر کرزی لپاره یوه تراژدي ده، خو د ده په باور هغه د دې څرګندونه کوي چې ډېر څه لا پاتې دي چې باید په افغانستان کې ترسره کړو. جان مکین چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بارک اوباما پر پلان انتقاد کړی وویل د ده په باور په اوس وخت کې امریکا په خپله یو لوی چلنج په مخ کې لري او دی ګمان نه کوي چې د احمد ولی کرزی وژنه به پر حالاتو د پام وړ اغیز وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د کونړ والی سید فضلالله واحدی وای د سه شنبه د ورځې له غرمې وروسته نړیوال ځواکونو د اسمار ولسوالۍ په سیور سیمه کې بمباری کړې او د ملي پیوستون کارکونکي وشتلې دي. له کونړ په روح الله انوري رپورت راستولې.
د کونړ والی سید فضلالله واحدی ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبه د ورځې له سهار په اسمار ولسوالۍ کې د پرتو نړیوالو ځواکونو پر مرکز د غرونو له لوري د وسلوالو طالبانو لخوا د هوانون مرمۍ راتوغول کېدلې چې د مرمۍ او د راوشتونکو د زینو د معلومولو او د هغوی د لمنځولو په خاطر جیټ الوتکې سیمې ته لاړې او لوړې نقطې بمبار کړې، خو یو بمې د ولسی وګړو د کار پر ځای راغورځولې چې په ترس کې 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه ویل وژل شوو او ټپیانو د ملي پیوستون په پروژه کې کار کولو چې د هوایي بمبار لاندې راغلي دي. ښاغلي وحیدی له نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې باید لومړی د مخالفینو مرکزونه په نښه کړي او بیا یې بمبار کړي، څو د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. د کونړ ولایتي شورا منشي حاجي سلطان صدیقي هم وایي چې بمبار شوو کسانو خپل کلي ته د اوبو پایپ غځولو چې ناڅاپه د نړیوالو ځواکونو د الوتکو لخوا پرې بم غورځول شوی. څلور تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. تر اوسه نړیوالو ځواکونو د شوي بمبار په اړه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اسمار ولسوالۍ د کونړ د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورند په کرخه پرته ده چې کله ناکله پرې د پاکستان له لورې د توپونو توغندۍ هم ویشتل کیږي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې انسانانو د قاچاق د لاملونو د موندلو په هدف یو څېړنه کړې. په دې څېړنه کې چې د هیواد په شلو ولایتونو کې په شپږو میاشتو کې شوې ده، په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق قربانیان تر ډېر ښځې او ماشومان بلل شوي. تفصیل له حمید مومن څخه اورو.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې څېړنې له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د انساني قاچاق 455 پیښې ثبت شوې دي. د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې دا څېړنه د هیواد په شلو ولایتونو کې چې اکثره سرحدي دي په شپږو میاشتو کې بشپړه شوې. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقوقو کمشنر سوریا سوبرنګ د سه شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د مواردو زیات قربانیان ښځې او ماشومان دي. مېرمن سوبرنګ وویل چې د ښځې او ماشومان له هیواد بهر قاچاقېږي او د ځینو نورو مسایلو تر څنګ جنسي ګټه هم ورځنې اخیستل کېږي.
و علاوه بی که امروز ما خود ما افغانستان منبع از این قاچاق هستیم، مسیر عبور قاچاق
لا دی سربیره چنن افغانستان د دی قاچاق یو منبع ده. د انساني قاچاق په لار کې هم واقع شوی او هغه خزي او ماشومان چې له ایران او تاجکستان څخه قاچاقیږي د افغانستان لالارې پاکستان او دوبۍ ته استول کیږي. له دوی نه په شاقه کارونو کې استفاده کیږي، دوی لاس په لاس خرڅیږي او یا هم د انتحاري حملو په څیر په جنگونو کې هم ورسنې کار اخیستل کیږي.
د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون په هیواد کې د انساني قاچاق پر روان حالت اندېښنه څرګنده کړه او ویل که دولت د ستونزو د هواري لپاره جدي ګام پورته نه کړي نو ممکن ناوړه حالت رامنځته شي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا په دې څېړنه کې خلکو په افغانستان کې د انساني قاچاق په مواردو کې درې ډلې ښکېلې بللې. مېرمن سوبرنګ دغو ډلو ته په اشاره وایي چې په انساني قاچاق کې ښکېل کسان تر ډېره زورواکان، کورنۍ او بهرني جرایم پیشه کسان او د دولت وسلوال مخالفین دي.
چهار پیشنهاد مشخصی که از مردم هم بود و از ما هم هست اینیمیه که باید که به تعهدات بین
دغه تلور زنگری سپارختنی چه ده خلقوی او زمونگ هم دی دادی چه دولت په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د انساني قاچاق په برخه کې موجود پروتوکول هم لاسلیک کړي. هیلمند یو چې لدی لاری به مخه ونیسو او د دې ترڅنګ د لوګي او نشئی توکو او ناامنیو په خلاف مبارزه وکړو.
امنیت است که متاسفانه امروز ما
کمیسیون په خپل سیړنه کې په افغانستان کې د انساني قاچاق ځنو لاملونو ته هم اشاره کوي او وایي چې لوګه بې وزلی، ناامنی او جبري ودونه د دې اساسي عوامل جوړوي. په ورته وخت کې ځینې کتونکو سپارښتنه کوي چې افغان دولت او نړیوال ادارې چې په دې برخه کې کار کوي باید د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ څخه په خپل سمس کوي د افغان ولس او د حکومت له مخالفو وسروال غوړم چې په یو خل د پاکستان او ایران جواب وي. ایران او پاکستان زمون دوستان نه بلکې سخت دښمنان دي. د خدای لپاره د دښمن په لمسون خپل مینه مورانه وي. مینه صافی د ننګرهار ولایت څخه سمس راسولې وي. مونږ خدای بخلی او زړور پښتون احمد ولی کرزی ته د شهادت مبارکي وي او ولسمشر کرزی څخه غواړو چې د فساد مخه ونیسي ځکه د هغه وژل د ښاغلي احمد ولی کرزی وچل هم د فساد له امله شوې ده. دغه راز شیراغا عزیزی د لغمان څخه پیغام رسولې او وایي احمد ولی کرزی نه دی وژل شوی، د ټول افغانستان خلک وژل کیږي او د دې عملین د پاکستان او ایران استخبارات دي. شفیع الله د پخمان ولسوالۍ څخه په پیغام کې را لېږلي دي چې غواړم ولسمشر ته ووایم چې د ترهګرو ځالو په پاکستان کې دي، نو ولې بهرني ځواکونه د سرحد اغاړې ته عملیات نه کوي؟ بالاخره همدغه بېغوري د ولسمشر د ورور او زموږ د زرګونو بېګناه خلکو د وژنې سبب کیږي. احمد زید کابل شاشهید څخه وای احمد ولی کرزی قتل پاکستان د جاسوسي بدنامې ادارې ISI کار دی. د ټول نړۍ څخه غواړي چې د پاکستان ظالمانه کارنامې وغندي او له دې هیواد سره خپلې اړیکې قطع کړي. دغراس نواب ناصح د پغمان څخه په خپل اس ام اس کې وایي چې امریکا هسي بې ځای خواري کوي. امریکایان پر ځای د دې چې په افغانستان کې عملیات کوي، په پاکستان کې د ISI پر مرکزونو عملیات وکړي. د افغانستان د اوږدې غمیزې عامل د پاکستان استخبارات دي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. 9 بجې کېدونکې دي د نن ورځې 2 سهارنۍ خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و صبحتان بخیر.